ځنه د خپل قشر هغه ورستنه او پاتې قشر وو، مګر تاسو باور وکړئ چې په دلمړي سنف نه تر دولسم ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرست پوزیشن نه راولېدلې نه یو، قد چې موږ هیڅکله هم د خپل کول نه د خپل طبقې نه د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوی نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څنګه یې ډیره خوخوا او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نو موړې وای دنیا په یو کلی بدل شوې او هر قام چې بل نس اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو سهال دی،
نو دغه پښتنه دا ولړیږي چې موږ به سور کوو، موږ به د ټولو خلکو کالی به اخلو، لکه افزار به اخلو، علم به اخلو، مگر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی، ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده، زموږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو. یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی، هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. آغا دغه پښتون قام به د خپل مغزونه به کار اخلي، که بل ملک ماته یو ټوکر راک، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان راک، نو زه به دته یو ایډیا ورکوم، زه به دته لوړ اخلاق ورکوم، زه به دته داسې نظریه ورکوم چې زما د نظریه په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کیږي.
ډاکټر جمشید سمون وای پښتانه بزان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211221. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د وتیلی شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار پمړینه د ادیبانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د لیکوال شاعر او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخر کې به د موسیقي یو کډیوالي بندر ته تم شو. نومړي ریپورت ترازو. نامتو شاعر، لیکوال او ژباړونکی ډاکټر عبدالخالق زیار چې د ژوند زیاته برخه یې د پښتو ادب خدمت او د ځوان نسل د بیدارۍ لپاره وقف کړې وه، د تیری دوشنبه په ورځ ومړ. نور حال په ریپورت کې درکو. د لیکوال، ادیب او ژباړونکی ډاکټر خالق زیار مړینی په لره او بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړل او د ویر په ټغری کېنول. لیکوال او سیړونکي استاد ابیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډاکټر خالق زیار به په خیبر پښتونخوا کې ادبي او علمي حلقې ودانی وي او یو پیژندل شوی سیره وه.
ډاکټر عبدالخالق زیار یو تعلیم یافته او رسېدلی ځوان شاعري هم کوله، او د دې تر څنګ یې ژور انتقادي نظریات درلود، علمي مطالعه یې درلود، علمي اصول برابر یې تحقیق کاوه، تنقید کاوه، ادبي ټولنې پرې ودانې وې. په خیبر پښتونخوا په علمي حلقو کې یوه پېژندل شوې او د قدر وړ څېره وه. پښتو ژبې ته یې په خپل وار په خپل ځای نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
د ډاکټر خالق زیار نږدې ملګری او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سایل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیار په پښتنو کې داسې یو مبارز و چې تل یې د قومي وحدت لپاره غږ پورته کړی و.
لوی سړی و، ډېر لوی کار یې کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړي دي، شاعري یې کړې ده، ډېر عالم فاضل سړی و، معاشرتي سړی و. زما په خیال کښې د پښتو ژبې دپاره د بېکام ولس دپاره کافي لوی زیان دی. هغه په ذهن کښې ډېرې خبرې وې او ډېرې منصوبې یې وې چې زه به دا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله. ډېره راهنمایي هم د خلکو کړې ده، خواري د خلکو سره کړې ده، ډېر خلک یې پیدا کړي، متوجه کړي وو وطن ته، کام ته، خاورې ته، ژوند ته.
وتلی شاعر پیر محمد کاروان ډاکټر خالق زر د ښه شاعر تر څنګ د یو ښه نقاد او کره کتونکي په توګه یاد کړو. پیښور پوهنتون کې د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر استاد اباسین یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زر د خپل قامی مرام په اړه خلکو ته ګټورې لیکنې او تقریرونه کړي دي.
ډاکټر عبدالخالق زیار د خپل ولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قامی سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې، نو د دوی دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کښې نه ښکاري، نو په هغه کښې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کښې هغه د خپل قامی مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کښې هم او په تقریر کښې هم.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا وایي چې له ځوانانو سره د ډاکټر خالق زر مینه هم په لیکنو کې او هم په عمل کې څرګنده وه.
ډاکټر صاحب د انګریزي نه ژباړې کړي دي چې ځینې تاریخي کتابونه او د انګلیسي لیکوالو خاطرې ژباړلې دي. د دې په څنګ کښې ډاکټر صاحب ډېر سنجیده او ښه شعرونه یې ویلي دي او د پښتنو د قامی وحدت او د ملي وحدت ډېر زیات طرفدار و. د همدې مینې له کبله د اوسني افغانستان په دننه کښې په جلال آباد کښې لوړې زده کړې هم کړې وې، طب فاکولټي یې ویلې وه. ځوانانو سره د ده مینه هم په عمل کښې څرګنده وه او هم د ده په لیکونو او شعرونو.
ډاکټر خالق زر په 1956 میلادي کال د درګۍ په سید دره کې د سعد ملک خان کره زیږېدلی و او له رسمي زده کړو وروسته یې د افغانستان په جلال آباد کې د طب فاکولټي وویله او د ډاکټرۍ سند یې ترلاسه کړی و چې د درګۍ په سرکاري روغتون کې یې د ډاکټر په توګه دنده پر مخ وړله. ډاکټر عبدالخالق زیار د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره کړې وه او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنګونه یې له نورو ژبو پښتو ته ژباړلي وو. خپل رباب او خپله نغمه نومې کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تېره خپرونه کې به مو له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز نه د مدني فعالیتونو تر څنګ د هغه په چاپ شوو دوو کتابونو عدالت غوښتنې او تېښته باندې وضاحتونه اورېدلي وي، خو نوموړي د افسانو یا لنډو کیسو هم دوه کتابونه خپاره کړي دي. دا چې ښاغلی ډاکټر خالیز د خپلو لنډو کیسو په اړه څه وایي د خپرونې په دې برخه کې به یې ترې واورو.
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، خو ډېری ملګري وایي چې کلم ژړی کلم خندی، نو د دې غبرګون په برکت به ورته یم چې تر ډېره پورې دا داسې طنزیه لیکنې دي او رښتیا دي. د شخص ذمهوار یمه، یو فرهنګ دلته اوس دود شو. موږ ځمکې خرڅوو او سړي ته ویو چې د دولت د کار خپل دی او د شخص زه ذمهوار یم. همدغسې یو چېرته زما یو ملګري یو څه اخیستل او هغې ورته ویل چې د شخص د زه ذمهوار یم او دولت کار دی خپل دی. نو ما ورته ویل چې حاجي صاحب، زه در باندې د مخابراتو چوک خرڅوم، د شخص ذمهوار یم، دولت پوه شه کار دی پوه شه. د دغه نوم لاندې زموږ دغه خلکو هوشل کولی چې ډېره دولتي او نادولتي ځمکه غصب کړي. خیر، د هغه یوه کیسه ده په هغه ټول کتاب کې، په هغې کې د ټولنې هغه شتو ناخوالو ته یو څه ګوته نیول شوی، په دې کې رواج دی. په دې کې د ښځو یوه کیسه ده چې بعضو ملګرو ډېره خوښه کړې د پلو په نوم.
بلکې د کیسو کتاب هم ستاسو زما له نظره تیر شوی دی، ړوند شاهد. داسې فکر کېږي چې دا رښتیانۍ کیسې دي. آیا دا رښتیانۍ کیسې دي؟
بالکل بالکل، دا درې کیسې دي. په دې درېو کیسو کې یو ډېره پخوا چې هغه وخت دلته د مجاهدینو حکومت نه راغلی، د یو چا د نامزادۍ کیسه ده. دا هغه واقعیتونه شته دا ترخه په دې ټولنه کې چې بالاخره دا لک دې ته اړوځي د دې رواجونو نه چې ځان مړ کړي. په دې کې د هغه نامزاد یو څه بې وفایم وه. بالاخره دا د خپلې کورنۍ یا هغه څوک چې لري، څوک ګر چې نم لرل ده، بیا هم هغه پښتو ور په غاړه او د مړې ورک مړې شي، څوک نه پوهېږي چې دا څه شو. هغه په بم ځان وژني. بله دواړه کیسې چې یو همدلته په ننګرهار کې وه، د هغې هم خلک شاهد دي چې څه قومندان صاحبانو او هغې د خپلوانو نه خپله لورې غوښته، دوی غوښتې دي او هغه یې نه ورکولی، او بالاخره به د شپې راغلي او بیا هغه ټول وژل کېږي. اصلا د غړون شاید د همدې ځینه راځي. اړون شاید نوم ولې ما ورکړ؟ په دې خاطر مې ورکړ چې یو دغه نسیم د هماغه اولنۍ کیسې چې دا ما وویلې چې د کوژدنې او د دې مسله وه، د ده په واقع ټول خبرو خو چا نه شو ویلې.
ډاکټر صاحب، یو ړون څنګه شاید کېدی شي او د دې نستا مطلب څه دی؟
همدغه ته راځم. ولس خبر دی، ابراز نه شي کولی دا ړنده شاهدي شو. یو خو د ړنده شاهدي زموږ په شریعت کې نه منل کېږي، حتی که د عرف په حساب وي وي، هیڅوک چا سره نه مني چې ړوند یو څه لیدلی. د دې نه زما هدف دا دی چې تشبیه کړم هغه واقعیتونه چې دلته شته او موږ یې نشو کولی چې ښکارې کړو. دغه ړنده شاهدي ده. همدغه کلتوري مسله چې وه، دا د بد رسم و رواج مسله چې وه، چې دا سړی بالاخره مجبوریږي چې خودکشي وکړي، خو د ده د مرګ نه هیڅوک نه دي خبر. دغه یو احساس ما ته راکړی چې دا ړنده شاهدي ده چې زه یې لرم، ځکه زه ثبوت نه لرم ورسره. بلې، په کابل کې د یو چا یو ځوان همدغه چې دا قومندان صاحب د دی لورګانې غواړي، د دی یو زوی هلته په کابل کې کور خرڅ کړی او دا کور د خرڅون نه وروسته خپل ملګري دا وژني، او دا حقیقت دی. هغه هلته امانت ښخ شي، دا کیسه د امانت په نوم د پړون شاید کې درې کیسې دي. هر یو خپل عنوان لري. دلته به دا خلک وایي چې هغه زوی خو کابل کې دی، هغه پورې خیر ده چې راځي، د مړي امانت ښخ کوي، خو خبر نه و چې ټول د الله نه امانت و. دا کیسه رښتیا وه. او بل هم په کابل کې چې بیخي زمونږ د دوستانو ګاونډیتوب کې وه، هغه متاسفانه د همدغه تنظیمي جنګونو د برکته، د یو قومندان د برکته چې هلته یو څوک دی، هغه د هغې هغه اتله د هیلۍ په نوم ده، او دغه هیلۍ چې په څه رقم د ځان ته د ژوند دغه خاتمه شي ټاکلي، متاسفانه چې کله به په حالت داسې راځي، د سره به نه د فاکولتي غمي، نه د بل څه غمي، یوازې پلار یې چې پخوانی منصبداري دته یو څه نصیحت کړی، او دغه نصیحت د مخې غواړي، د نصیحت کړی چې تا ته لنډې اوږدې لارې په ژوند کې په مخه درځي، لنډه به دې ډېره نږدې د مکې اوږده دې کېدی شي، ستړي کې خو دمه به دي. دا به بالاخره اوږده لاره ټاکي، او دا قومندان کوژدنتوب ته هېڅ ترجیح نه ورکوي، او په یو رقم یو ټوپک ترلاسه کوي او ځان وژني. دې که کار څه دي، یوازې د افغاني احساس د مخې دي، ټولنیزې ربړې مې لیدلې دي، او بیا دې ته واداره شوی یم چې ویې لیکم. نه د کوم تنظیم خلاف یم، نه د کوم ګوند خلاف یم، او نه مې دا خوښېږي چې په زوره درد سر ځان ته ډېر کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار ولایت کې اکثره خلک د خپل ودونو مراسم په وټولونو او د ودونو په تالارونو کې جوړوي، چې د موسیقۍ لوړ غږ د ګډونوالو د اذیت سبب ګرځي. خو تیره اونۍ ځوان شاعر جلال امرخیل د خپل واده مراسم په خپل کلی کې په محلي موسیقۍ سره جوړ کړی وو، چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو د موسیقۍ له دغه محفل نه خوند واخیست. نور حال په ریپورت کې درکو. دا نغمه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ له یو کلي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې یو شمېر لیکوال او شاعران د خپل یو فرهنګي ملګري د واده په مناسبت ورټول شوي ول. لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې وروسته له ډېرو کلونو یې یو ځل بیا د پښتو محلي موسیقۍ په ژوندۍ بڼه واورېده.
کابل کې مونږ ځینی ودونو ته ځو، هلته موسیقي خو هغه موسیقي نه ده، شوري نه ده، چا خبره ورو نه په موسیقي باندې پوهېږو، نه هغه حالات داسې دي چې زمونږ په روح کې د ځای ولري. دا خو سمه موسیقي وه، وطني موسیقي وه.
ځوان شاعر میر احمد یاد وایي که د هوټلونو پر ځای په کورونو کې د ودونو پروګرامونه جوړ شي، نو د پښتو اصیله موسیقي به ورسره هم راژوندی شي.
د ستبی موسیقي چې وا هغه پکې یو غږیدل خو ټول نه نوې فائدہ پکې دغه وشول چې هغه کمی اړیکې چې زمنګ د بیلا بیلو وجونه په ختمېدو باندې د غړو کې د دغه لار نه بیره ژوند کېدل شي او دغه یو ډیره ښه طریقه ده او یو ډیره ښه هڅه ده د ملګرو در ټولول.
طاهر زلاندوی چې د محلي موسیقي په اورېدو یې داسې انګیرله چې په رښتیا یې د پښتنو په واده کې ګډون کړی دی.
نن شپه واقعي توګه باندې مونږ نن